نگهدارتان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی، خو طالبان دغه اندېښنې بې اساسه ګڼي او ردوي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 ملي مترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایی سرچینو ویلی دوی د ایران د اتمی پروګرام په حق له د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ تیره شپه خبریالانو ته وویل واشنگتن له ایران او له منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15مه په حال کې د ناټو په سرمشریزه کې وویل واشنگتن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایرانی مرکچیانو د ایران د اتمی پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. او پر غزه د اسرایلو په بریدونو کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې 2 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. دا خبر د جرمني خبري آژانس د غزې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خپور کړی دی. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله راغلی دی چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې له 5500 څخه زیات کسان وژل شوي او له 1200 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. دا جګړه د 2023 کال راهیسې وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي پر اسرایلو غلچکی برید سره 2500 کسان ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو بشري ادارو په وار وار غزه کې بشري حالت نازک ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په تیرو 2 ورځو کې 10000 کسان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې هرات ته راوښتي دي.
دا ورځې ډېرې ستونزې وي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 100000 پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هر 500 مترو کې یو پوسټر.
د امریکا کانګریس وایي په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو بڼه په ډراماتیکه توګه بدله شوې.
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
Afghanistan da Biden da idari la nasam aw kamzuri watlo aw da Taliban la waqmani to rusta pa janubi aw manzani Asia ke da tarakaro da kwa khun faza pa pamurto ga badlashin
aw nan dina binayano aw kano nadiwala urazda
زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښۍ پښه د زنګانه ښته قطر شوله او وایم د موج ضربوینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولید.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په تیرو دوو ورځو کې له ایرانه افغانستان ته د اسلام قلعه بندر له لارې د څه باندې 2,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمیر راستان شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمیر ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ او د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو یې وغوښتل چې دوی سره مرستو ته ور ودانګي. بلخوا د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ولایت د افغان کډوالو د ورستنېدو په ډیرو دو سره د کورونو او ځمکو بیې او ان د کورونو کرایې لوړې شوې دي. په ورته وخت کې یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شویو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی او خبرداری ورکړی دی چې له بیړنیو او ګټورو مرستو پرته به ستنې شوې کورنۍ د بېوزلۍ او ناهیلۍ له خطر سره مخ شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې لا له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جون په 26 خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډیری کډوال له کومې شتمنۍ پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 26 خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 30,000 پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هر 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چک کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړوي.
بل افغان کډوال چې تازه له ایرانه راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډیر سخت زوریدل، ټکول کېدل. ما خپل وکتل چې زه خپل د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهد پورې ملار ول. افغانان ډیر بد حالت ته ول چې حتی ویني د بدن نه ووتل، چا لاس ماتو، تن ډیر زورونی وي، ډیر بد وضعیت وو. بیا به چې کله اردوګات ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایی.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې لپاره راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمې په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% یې له پاکستان او 0.9% یې له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 70% څخه 90.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په هرات کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي یوازې د 4 په ورځ د جون په 15 له ایران څخه تر 1,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه د اسلام کلا د بندر له لارې لسګونه زره کسان هرات ته راوختي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستی دی. یوناما تازه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و نور هم پیچلی کړی دی، او په ټکو یې دا چاره کولی شي چې په دغه هیواد کې بې ثباتی نور هم زیاته کړي. داسې مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په 2015 میلادي کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کوي وایي چې له هغې هیواده د افغانانو ایستل خورا زیات شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جون په 26 خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1 میلیونه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنۍ پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2.2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6.5 لک زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 26 خپور شوی اټکل کړی چې په 2015 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 20 زرو پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هر 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چې کوي خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړوي.
بل افغان کډوال چې تازه له ایرانه راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. به ما خپل وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهد پورې ما لار وواله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، تن ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګا ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوي دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1.6 او 3 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د دبليو چو په وینا کې هم د می میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله د بیرته ستنیدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له اووه اویا سلنو څخه 1.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په هرات کې د طالبانو د سیمیزو چارواکو په حواله ویلي، یوازې د چهارشنبې په ورځ د جون په 15مه له ایران څخه تر 1500 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د اساسو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او وقته د طالبانو د بیرته ستنېدو نه وروسته جنوبی او مرکزی آسیا کې د ترهګریزو ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. بل ویزنګا د پنجشنبې په ورځ د دې کمیټې په یوې استماعیا غونډه کې وویل افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په ځانګړې توګه په خبره یې د داعش خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان ډلو په مرکز بدل شوی چې د خوندي ځایونو په لټه کې دي. خو د طالبان حکومت د کانګرس د غړي دا څرګندونې رد کړي، وایي چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل چا پر خلاف د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د امریکا د استازو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر د اندېښنې په څرګندولو له افغانستان نه جنوبی او منځنۍ آسیا ته د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان د ګواښونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت ردوي. بل هویزنګا د پنجشنبې په ورځ د جون په 26مه ناوخته د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د دې کمیټې یوې استماعیا غونډه کې وویل چې د دوهې تړون کې د طالبانو لژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په مرکز بدل سوی چې د په خبره د خوندي ځایونو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړه،
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
افغانستان د بایدن د ادارې له ناسم او کمزوري وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جنوبی او منځنۍ آسیا کې د ترهګرو د ګواښونو فضا په پام وړ توګه بدله شوې ده. د دوه پټړون کې د طالبانو له ژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په پټنځای بدل شوی چې غواړي په سیمه ایزه او ان نړیواله کچه د حملو لپاره خپل ځواکونه او وړتیاوې لوړې کړي.
کانګرس کې د میشیګان ایالت د جمهوری غوښتونکو استازي د داعش خراسان څنګه ISISK او تحریک طالبان پاکستان TTP په سیمه کې تر ټولو مهم او زیات ترهګریز ګواښونو په توګه یاد کړل. د امریکا د استازو جرګې د یادې کمیټې مشر په غیر مستقیم ډول د داعش خراسان څنګ د ځپنې په برخه کې د طالبانو ناکامۍ ته اشاره وکړه او یې ویل
طالبان د بریا ادعا کوي او وایي هڅه کوي د داعش خراسان څنګ ګواښ له منځه یوسي، خو په حقیقت کې دا ډله له بېګنا ملکي خلکو نیولې تر طالب چارواکو پورې ټول په نښه او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، او دغه شان دا ډله له منځنۍ آسیا او ان له دې سیمو بهر له ټولنو د ګمارنو او افراطیت غځولو هڅه کوي.
دغه امریکایي چارواکي په 2021 کال کې د کابل په هوایي ډګر ابیګیټ کې د داعش خراسان څنګ بریدونه په روسیا او ایران کې د دې ډلې عملیات او د پاریس د دوبی اولمپیک نښه کولو لپاره ناکامه هڅه په سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو د مهمو مثالونو په توګه یاد کړل. د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو چارو فرعي کمیټې د استماعي غونډه کې یو شمېر دیموکراتو غړو هم په جنوبی او منځنۍ آسیا کې د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکی لیزا کریتس د ناستې ته چې د کانګرس غړو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ټینګار ترڅنګ وویل طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزه کې ځکه ښه ملګري نسی کېدای چې په خبره یې وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن او افغانستان کې دننه د خلکو خصوصا د ښځو د حقونو ناقضین بلل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د بل هوزنګ څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بهرنۍ ډلې نسته او پټکوي افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیا بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل چا پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت مخکې ترهګرو ډلو سره خپل هر ډول اړیکې هم رد کړي دي او ویلي دي د ښځو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې د نویو څرګندونو اړوند د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان کې د دې ډلې شتون رد کړی و. د طالبانو حکومت داسې وخت دا څرګندونې ردوي چې نږدې درې میاشتې مخکې داعش ډلې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت د سرپرست په ګډون تر هغه مخکې او وروسته ګڼ ملکیان هم وزلي او په نښه کړي دي. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولو په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا وخت نا وخت د ټي ټي پي د نښتو او مرګزبلو اداوې او راپورونه هم خبریږي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د داعش او ټي ټي پي د بریدونو او فعالیتونو د پراخېدو اړوند اندېښنې مطرح کوي، بلکې تر دې مخکې هم دوی ورته څرګندونې کړي. هم مهاله ځینې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان شوي دي. دا بریدونه په داسې مهال ترسره کیږي چې فلسطینیان هڅه کوي بشري مرستې ترلاسه کړي. د نور تفصیل لپاره همکار اسد اللودین په استودیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
او ډیر مننه. له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې غزه یو ځل بیا خونړۍ وه. د پیښو د نړیوالو اجنسونو پام ځان ته اړولی دی. له دې ډلې د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دوه اویا کسان په غزه کې وژل شوي او یو سل اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ډی پی ای یا د جرمني خبري اجانس دغه خبره په غزه کې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبره کړې ده. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله ویل شوی چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې تر اوسه شپږ پنځوس زره درې سوه کسان وژل شوي او یو لک دوه دېرش زره شپږ سوه نور ټپیان شوي دي. د غزې د تیرو څلورویشتو ساعتونو د مرګ ژوبلې لاملونه د اسرایل بریدونه دي چې پر بېلابېلو اهدافو ترسره شوي دي. یو برید چې رسنیو ورته اشاره کړې هغه پرون د پولیسو په یو مرکز شوی په مرکزی غزه کې. د پولیسو دې مرکز له غلو نه یا له غارتګرو نه مرسته شوي مواد نیولي او بیا بیرته په اړمنو کسانو ویشل چې په دغه حالت کې هوایی برید شوی دی او لږ تر لږه اتلس کسان په هغه برید کې وژل شوي. نور دغه ډول بریدونه هم شوي دي او دغه دوه اویا کسان چې وژل شوي دغه شمېرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه ارقام خپاره کړي دي. د غزې جګړه په 2023 کال کې هغه مهال ونښته چې حماس وسلواله ډلې چې اروپا او امریکایي ټولنه یې امریکا او اروپای ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني په اسرائیلو باندې غلچکی برید سره 1200 کسان وژل او 250 نور برمته کړل. له همغه مهاله راهیسې پر غزې د اسرائیلو غلچکی بریدونه یا ځوابي بریدونه روان دي. نړیوال هغې ډلې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د غزې جګړې ته یو حل لار پیدا کړي. د سیمې هیوادونه د منځګړیتوب هڅې هم کوي، خو تر اوسه د اوربند هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوی او یا هم خاموشه شوی ده. وبخې چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوی او یا هم خاموشه شوی ده. دوی هر یو ځانته خپلې کیسې لري د غرزېدو او بیرته راولاړېدو. نن د جون وبشتمه چې د نه چې د نابینایانو او کڼو نړیوال ورځ ده، له دې ډلې یو کس سره کیسه کوو.
زه په خپل د همدغه جنگ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنگ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښې کې دنیا په سترګو تیاره شوه. خغلی بریال ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې څه داسې کوي.
د 1901 شپېتم کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنجشیر په سیمه کې هغه وخت ډېر زلمی وم، ډېر ځوان وم، تقریبا د 6.5 کلو فکر کوم چې راتلمه. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښۍ پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او د موجې ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبره یې شعر او فرهنګ یې د تیارې لارې مشال شو.
په ابتداک مویل ډېره مشکله وه مې د هسې انسان ماته منتها زه همدغه شعر همدغه فرهنګ نجات یې راکړه. په حقیقت کې ما یو نوه لویي احساس کړله. ما وویل چې دغه حسي معلولیت یا دا ظاهري نابینایي اصلا د زړه مسله مهمه ده، او دغه چې زه یو انساني وجدان لرمه او ما د وطن لپاره قرباني ورکړې دي.
د باقي بریال تر اوسه د شعرونو څلور ټولګې چاپ شوي دي. د له پښتو سربیره په دري ژبه هم شاعري کړې، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی، او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېتم کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخر هم دغه اوس څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم په تنظیمي جنګو په وخت کې، هلته د روشندلانو او نورو مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازي وم، د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرسیال مشر وم. ونې ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه ته پای ته ورسېدله.
او یا کدن بریال چې له نابینایي وروسته یې د لسانس تر کچې په سیاسي او نظامي برخه کې له هېواده بهر زده کړې کړې وای. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کمه سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا به واسطه او به هغه فکر کوي خلاقیت نه ګوري چې دا علي څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سه یو مرزادي نابینا و، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک چې نابینا و ناشناوا وه، یو داسې نور یې مګر په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
نن د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریال یې هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د 4.5 لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقي بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یې ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري 3,94,000 ښودلی، چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10مه نیټه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمې نه دي چې خپله دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقي بریال دوی ته پیغام لري.
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عواملو په اساس باندې مرزادي یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیاوې وي، یا وروسته دغه جنګ و جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کېږي، توانمندي ورته ورکي یا هڅوي لاسنیوری وکړي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
نوم میاشد مونږ ډېر په خوښۍ سره تل هیله مو درلد چې ښوونځی مو کولی کله چې مونږ لاړو زمونږ ښوونځی بند ډېر مایوسه شو. بعضې زده کوونکو چې هغې په ژړا شو چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي خو چې مونږ کله ښوونځی ویل مونږ ډېر په وژړل په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستانه شو.
نوم مې سپغمۍ دی او نن چې د ښوونځیو پرانیستنې ورځ وه مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي. نن لومړۍ ورځ وه کله چې لاړو نو ومو لیدل چې ښوونځي بند و بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر هم مایوسه شو. ان ځینې خویندو ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپله راتلونکی جوړ کړي خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. می جاب هم کړی دی تللي وو داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ جوراب یې پخو کوئ دشکش یې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي خو د راتلونکي کې دم د دې مېرمنو خدمت کوو د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ویو او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسیدونکي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله او احترامات مې قبول کړئ درنو او ګلالي زده کوونکو. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به تر هغه جوړ او صحت مند اوسئ چې د صحت جامې به وطن وي. درنو او ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی موږ به تاسو په افغاني مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکي دا ټول هغه افغاني میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم هیله من یم چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوست موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی سپی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحات خپل لمړنۍ زده کړې په 1340 کال کې پیل کړلې چې په 1455 کال کې لملالي لیسې څخه فارغه شوه. په 1455 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحات د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1455 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحات یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1480 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغت وروسته یې په 1455 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحات یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1455 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحات د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحات په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1455 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحات په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلود. د چې په 1455 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه وکړي د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1422 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم د ترسره کړی دی. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و په هغه وخت کې چې 1422 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تثبیت او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحات د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلال وطني په خاوره کې هم نخپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحات د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت دوام ورکوه. لیلا سرحات په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحات چې ډیره زیاته کشره وه د ځواني په محل باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1455 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1455 کال و او په 1453 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحات ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحات شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې قاضی میرمن لیلا سرحد په خپل شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړهونه او بحرانونه جګړې او بیثباتی سرګند کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ د شراتونکو لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیستله، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤوله ربیعه برخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤوله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. هغې د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره یې مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او درنو زکوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکوونکو برات روغ جوړ او صحت مند وو سړي د صحت چمې بو پتن. درنو ګللی زکوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درس مضمون افغان مشهور میرمن اړوند یو شاو تاسو په افغان مشهور میرمن مو پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. ترنو زده کوونکو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو میرمن لیلا سرحد مو پیژندل، د حقوقي د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. مو پیژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، سره او شخصیت یې او څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده، یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري میرمن اړوند معلومات راوړې دي. لمن دې چې تاسو ټول درنه زده کوونکو د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یو کال وایي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج، لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښ مېرمن څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان میرمن له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو ترڅو لشتر لږه افغاني میرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. بلو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه میرمن لطفا کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطفا کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه. یعنی په خپله لطفا کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطفا کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. لولو چې لطفا کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول. یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطفا کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطفا کبیر سراج پلار نم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې، وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله، نو لطفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطفا کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطفا کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطفا کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ فا مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و، بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېشلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطفا سراج ډیر زیات د دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانانو د ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغان انجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني انجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړه، یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خبره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونه ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټس بله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لار سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل، او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1999 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1999 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړورو او مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولې، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه، او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سر تر سوال وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانه مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غللی ز کون کو هلمند يم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه ذکر وو سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لتی پاک بیر سره څوک او سره ور شخصیت وو کوم کارونه زمر ده ګران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړو نو اوس هم درنو ز کون کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو ستاسو د ټولو درنو ز کون کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي نو تاسو ټول درنو ز کون کې د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځی پي د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلي دا هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوي تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي نو نور نو زده کوم کوښښ دی چې په دې باندې پوسی او سی جی د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو سی جی نو نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله فمان
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00040 دواویا دریسوا یواتیا یولس